نایجیریا په شمال کې د چیبوک په سیمه کې تروریست برید وکړ چې په د چارواکو په خبره لږ تر لږه 9 تنه پکې وژل شوي دي. او سویدن ویلی هغه 8000 پناهغښتون کې خپل خاورې وباسي چې د پناهغښتنې سندونه یې رد شوي دي.
لا سفی ولستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سره لیکونه واورول. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه کې شته چې غوړی ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو دي انصاف پلټکه او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه د سولې عالی شورا له سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد سره خبرې کړې دي.
هغه غونډې چې په اسلام آباد او کابل کې تر سره سولې له داخله د غونډو نه د سترګندۍ چې پاکستان د ځلی نسبتا په صادقانه ډول باندې واړی چې د همدغه تګلارې یا د روډ ماپ سلسله کې همکاري وکړي.
مخله دې چې د حقیقت صدې اونیس پروګرام ته او د غراز د انصاف په لټه کې بل پروګرام ته ورسیږي. په افغانستان کې د کوکنارو موضوع ته مخه کوو. سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمه ایزې او نړیوالې محلي او نړیوالې هڅې روانې دي، خو بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو د جرمونو او د مخدره موادو د تولید په وړاندې د مبارزې په برخه کې تر اوسه خپل لومړی مقام حفظ کړی دی. او هلمند هم بیا هغه ولایت بلل شوی دی چې تر اوسه پکې له نورو سیمو ډېر کوکنار کرل کیږي. ولې په هلمند کې بزګر کوکنار کوي؟ آیا دوی پوهیږي چې د کوکنارو له کرلو څومره هیواد ته زیان رسیږي او دغه راز په نړیواله سطح د افغانستان حیثیت او اعتبار ته؟ په هلمند کې ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نادلی ولسوالۍ ته تللی په دې تحقیقي راپور کې دی وایي چې د غنمو او نورو تولیداتو په نسبت کوکنار خلک ځکه ډیر کوي چې وایي کوکنار د کوکنارو پیسې ډیرې دي.
هیڅوک د سړیا وا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان لکلي وځي او دلته په پراخم ځکو کې د کرلسو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادالی ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کیږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تیریږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو په جی کوي او د دوی ماشومان لوري. تر لاسه ډیر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړیدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستې دي. هوا سړه ده، خو دوی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت معنی اعلان څه دی، ولې کوکنار کرلې دي؟
او ته را کو نه روا دي، خو ډیر ځوانان یې په نشو وخته کړي دي، خو بیا هم زموږ زړه نه ځینې شکیږي. څه وکړو، رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو دغه مو کار دی. نو تاریخ کوي نه بوټی هم نه دی کار بوټی، خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یاړو کرو یا نو څه وکړو، دغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمیره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کې دونکو تریاک شپوش په تسلنه په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوی دي. د ملګرو ملتونو یا د اداره یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثر نور ادارې شاید په غسرګردانۍ او خواري هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کیږي. د نادالی بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خواهش لرم چې پیسې ډېرې ولرم. خو د تاریخو داسې کار دی، کله چې سم سي د سړی اوله منه روپۍ سي، او کله سړی داسې کړي چې د ډاګه ووي سړی ته بېخي پاتې نسي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړوي، خو یو خو امتیازات نشته، یخچالونه نشته چې پکې وساتو. نو بس د کور دپاره یو څه دي چې معنا هغه د کورنۍ ژوند په وسي، خو پیسې نه جوړوي لکه تاریخ چې جوړوي.
د نادلي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهڼیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي، تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبور دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تاره که چې حکومت را خبره چې ستاسې پر تاریخ پر منطقې باندې دغه نه دي اخیستي، پیسې نه دي اخیستي. ولسوالۍ او دغه منطقو څخه چارواکي نه راځي زموږ څه پیسې واخلي. خو دا غلو چې زموږ په نږدې علاقه دي پوستې دي، هغه ته هم په کلو روپۍ ورکړي. پروش کال وړم کال وسش کال مو روپۍ نه دي ورکړي. نو چې د نیمه وخت پوستې بیر څه واخلي او که بیې وانخلي، چې پیسې نه وي نو کله سلام کوو او کله پور کوو. خو دوی را خبر دي چې موږ کړلي.
د 2008 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او بریتانیا د پراختیايي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول. خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توک سره د مبارزې رئیس سید احمد رور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل شوي، خو کروندګر وایي ډیر کرل شوي. دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار کرلي دي.
د بزګر به نو څه ژوند دي، پشپار بجې دی ولاړیږي، په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګي. پر لس بجې بیا یو کور کې کوچنی درلود، هغه چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي. هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني. نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسې خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد ترڅنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهیږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسوري دی. دوی د اولادونو کالیم او ډوډۍ برابرول غواړي، او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. قدرمن اوریدونکو هیله من یم چې ژوند مو بې ستونزوي او د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه واوري. دوستانو په دې خبرونه کې مو د جانلی په نوم د اوریدونکو ستونزې راخستې. دا د مزار شریف اوسیدونکو دی او دا ادعا لري چې د د څلور نمرې ځمکه د یو زبرواکي لخوا غصب شوې ده، پیسې اخیستل شوي پرته له دې چې دی په جریان کې وي او یا له ده سره دغه موضوع شریکه شوې وي. د ده دغه مشکل د ده له خپلې خولې اورو چې جان علي د خپلې ستونزې په اړه څه وایي.
جان علي ریاست از مزار شریف. مشکلی داشتیم همراهی شخص به نام قربان.
جان علي ام له مزار شریف نه د قربان په نوم له یو چا سره ستونزه لرم. سما څلور نمرې ځمکه زما په غایب کې په بل چا خرڅه کړې، پیسې اخیستې، ډیر زور ګویا ده او وسله لري. د عبدالله په نوم یې د یو بل چا ځمکه هم غصب کړې وې. هغه چې پرې عریضه وکړه ترور یې کړ او یې واژه. نو زه بیا وډار شوم په نهر شاهي ولسوالۍ کې ما عریضه وکړه. بیا د عریضه لومړۍ محکمې ته ولاړه. بیا محکمې دغه سړی را جلب کړ او هغه اقرار وکړ چې هو ما د دغه سړي ځمکه خرڅه کړې. دا دې ولاړ شي هغه چا سره دې دعوه وکړي چې ما پرې دا ځمکه خرڅه کړې. زه دا دوه میاشتې کېږي چې په هغه سړي پسې ګرځم خو هغه نشته. نه پوهېږم چې چیرې یې لګلی. محکمې ته چې ولاړ شم هغوی راته وایي ولاړ شه هغه کسان پیدا کړه. زه نو دغه کسان له کومه پیدا کړم؟ محکمې قربان نومې کوم چې زما ځمکه خرڅه کړې هغه یې خوشې کړې او آزاد ګرځي. زه له نهر شاهي یا بلخ امنی قومندانۍ نه غواړم چې یو همکاري وکړي، ځکه هغه سړی زور ګویه دی او د محکمې زور پرې نه رسیږي.
دیگه او آدم بسیار یک ظلمان است. البته محکمه زورش به او آدم نمیرسه. اینه دیگه همکاری کنه.
ده انصاف پلتا که
قدر مند اوریدونکو د جرنالیستون زمو په بلخ ولایت کې د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ د ویان سید جان دورانی سره شریک کړه. خاغلی دورانی په اړه راته وویل:
د تاسو خدمت عرض کوم چې په بلخ کې قانون دلته تطبیقیږي، هیڅ مشکل نه لري. هر څوک چې مثال اسناد شرعی قانونی ولری ځان سره ولری یا د محاکم فیصله ورسره وي هیڅ مشکل نشته. دلته هر څوک کوي چې آزادانه ژوند وکړي په قانون سره تطبیقیږي، مشکل نشته. او پولیس فقط قانونی کار کوي. هر څوک چې مشکل ولري پولیس دروازه ورسره خلاص ده. فقط دلته مراجعه وکړي، اسناد کنټرول سي، هیڅ څوک زورګیری هم کوي نسی او د څوک ملکیت او جنس هم اخستی نسی.
دورانه سي په بلخ کې زورواکي اوس مهال شته نشته؟
قطعا د درس کوم چې په بلخ کې فقط قانون خبره کوي. دلته زور او زورګیری په بلخ کې شاید تاسو هم خبر وي، هیڅ څوک زورګیری کوي نسی. هر څوک په قانون باید ځان سره ځان و تطبیق کی او قانونی رفتار وکړي.
نو دا ورور وسو کی درانه سه
دا ورور مو مخه ته وایي چې حتمی او مشکل لري. اوس تر اوسه ما اسناد لیدل نه ده. تاسو مو سره مرکه لري، ما ته مراجعه وکړي. حتما کوم مشکل یا محاکم سره یا سارانولی سره یا اسناد شرعی نه ده، قانونی نه ده، یا مشکل لري چې ده دا ملکیت اخستای نه سي، بیا مراجعه وکړي مونږ ته پولیس ته چې دوسیه ما سره وي، اسناد شرعی وي، قواله ولري، هیڅ مشکل نه لري. هغه سات ورته ملکیت تسلیمي. درانه
سه تاسو ول چې اوس زورواکي نشته، مثلا څنګه پر داسې حال کې چې په نور ولایتونو کې ټولو ځایونو کې د زورواکو موضوع لا هم مطرح ده او ویل کېږي چې یو شمېر کسان د وسلو نه په استفادې سره زور چلوي، په بلخ کې څنګه تاسو دغه موضوع ردوئ؟
زه تاسو خدمت عرض کوم، دلته بلخ کې یو څوک په نام په استاد عطا نومیږي چې والی په بلخ کې والی ده. هغه داسې قانون دلته تطبیقي چې هیڅ څوک زورګیری د څوک باندې زورګیری ونه کی، څوک باندې مثال تخته ونه کی، او دلته بیا ارګانی د امنی او د کشفی او د محاکم او د عدلی خصوصا د پولیس دلته قمندان صاحب یو شخص مسلکی دانسته عالم ده، کمال پاسوال سید کمال ساداد نومیږي. خپل مخ کې سارنوال و په سطح کشور کې، په سطح وزارت داخله کې هیڅ څوک نه پریږدي چې دلته د قانون سرکشي وکړي او ورق راسي او دلته خدای نه خواسته هغه تطبیق نسی او اجرات نسی.
درانه سب د غرور کله درشي د ستونزې د اوري لپاره
هر وخت کوي چې ما هم همدا ساتل چې ما تلیفون قطکیږي مونږ ته مراجعه وکړي. مونږ خو ارګان د اجرایه یو کنه تاسو پیږي چې حکم تطبیقو د ده سلای چې مثال اسناد شرعي او د محکمې فیصله او قوالی شرعي ولري مونږ ته هیڅ مشکل نسته. مونږ قانون او ارګان د اجرایه اجرات کوو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
کو چې حاضری په ویډیو کې حاضر کی ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي
د انصاف پلټکې
قدرمن دوستانو دا و د دیونه د انصاف لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدله که تاسو هم غواړئ خپل ستونزې مو اواری شي نو آزادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ ان شاء الله چې موږ به تر خپل وسه هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسولو چارواکو تر وګونو پرې ورسو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0992293 البته دا خبر هم پیاد وی چې واز د یک شنبه پورې تاسو کولای شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریک کړئ نور مو په یو وخت کې خدای سپارو خاور اسولرای
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او مونږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي
په ډیری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي دی وې اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شي
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شي
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومنه د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د اصل د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد صاحب ملمدای کورمدان سلامت اوسه مجاهد صاحب چې مشتمد مرکه فرصت راکې
مهرباني
د لوبري سوال په توګه غواړم پوښتنه چې په دې وروستیو کې د سولې په ارتباط باندې هڅې زیاتې شوې دي هم په ملي کچه هم په نړیواله کچه باندې په دې وروستیو کې ولسمشر ویل چې کچېر طالبان تر مشخص نیټې پرې چې د اپریل میاشتې یاد کړه د سولې خبرې تر نه سي یا د سولې خبرې مثبت نتیجه ورن کړي نو ممکن دا جنگ نور هم پراخ سي او بل اخر د ټوله سیمه بور سره ځان منسي وقن ساس په نظر باندې تر داس لنډي و مودې پر یا نیټې پرې امیدواريسته او کڅنګ ساسو نظر په اړه څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم لنیک مرغ دی افغانستان د بحران دی حل لپاره مختلف لارې چارې وسب کار باندې لیدل دي لمړی د اسیا د زړه په کانفرنس کې د هیوادونو د ګډونکو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټه جوړه شوله چې په هغه کې د افغانستان حکومت پاکستان امریکا او د چین حکومتونه شامل دي چې د وسلوال مخالفینو په ځنګړي توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلارې جوړوي یو لار نقشه جوړوي ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوه کې یو بل کانفرنس یو بل غونډه روانه و په غیر رسمي توګه باندې کته هم د سولې عالی شورا په یو کې شرکت کړی دا رسمي ډول باندې او د افغانستان دولت ولې بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس ننګزی په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکاو او لومړی ځلې د سترګوندونی وکولې چې د هغوی نه د معلوماتل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي نو جمعان دا دواړه هلې ځلې سره رايوځي کو دي امید مختره کوي چې د افغان نور باندې افغانستان د بحران دي ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو خصوصا د طالبان د اسلامي تحریک ترمنز
یعنی د سه مشخصا لکه څنګه چې حکومت ورته وايي د پیشبینی کدی سي چې مثال تر دوه میاشتې یا درو میاشتې پر بل اخر د پروسه او نتیجه ورکي وقته تاسو نظر هم داسې دی تاسو برداشت د حالت څخه څه دی تاسو طالبان سره تماس کې نیولې دا غوي موقف څه دی څه وايي حالت څنګه دی
نو اوس مخته د خپل د څلور ارخیزي کمیټه سپید معلوم نه ده چې څومره ژر کولای شي لمړی دغه څلور هیوادونه افغانستان پاکستان چاینا او امریکا خپل منځونو کې د اعتمادي فضا رامنځته کې یو واضح تګلارې د وسلوال مخالفینو لپاره په سیاسي لحاظ باندې په اجتماعي لحاظ باندې اقتصادي لحاظ باندې د غوډې لپاره آماده کې چې هغه تګلارې دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانی باندې د مذاکراتو میسته راکش کی، او کچیرته دا تګلارې فلیکسیبلیټی څه ملایمت و نه لري، او په هغه کې د سیمواد نوی چې د طالبانو اسلامي تحریک د لپاره د چسپی وړ وي، زه باور نه لرم چې ها چوکاټ نه هغه ټایم زماني فریم ورک چې دی د غوړي لپاره ټایم کوي چې هغه دی بیا دومره ډیر معقول وي چې په خپل وخت عملي شي.
په د اعتماد سازی مسله تاسو یاد کړل، اوس په کوم حد کې دی؟ آیا افغانستان ته اوس لازمه ده چې بیا هم یو ځل بیا پر پاکستان باندې چې تلور باندې انتقاد کړي چې د وسله والو مخالفینو ملاتړ کوي بیا هم اعتماد وکړي؟ یعنی دا ځل څه ضمانت موجود دی چې دا هیواد د چین او امریکا د ګډون باوجود د بیا هم صادقانه همکاري وکړي؟ واقعا تاسو داسې څه در کړی د پاکستان خوا څخه؟
ښه، حالات خو ډېر بدل شوي دي. هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې ترسره شولې، له داخل د غونډو نه د سترګندېږي چې پاکستان دا ځلې په نسبتا په صادقانه ډول باندې غواړي چې د همدغې تګلارې یا د روډما په سلسله کې همکاري وکړي. نسبت دې په خوانې په کلوړو کې بدلون محسوسېږي.
یعنی فکر کوي الاپ دې په ټول څه د پاکستان په کلوړو کې څه بایس و دې چې بل اخر پاکستان حاضر شي په داسې
حال. هغه دا چې د موجوده نظامي بحران نه یوازې را افغانستان ته ډېر زیات ضربې واردې کړلې، بلکې پاکستان ته هم په دې وسوختو کې سختې غمیزې را وړاندې کړلې. لومړی په پېښور کې په یو مکتب باندې حمله کېدل، دوم اوس په 400 کې په یو بل کالج باندې حمله کېدل، او الته کې ځوانان لمنځه تلل. دا ډېر د سیو غمیز وی چې د پاکستان په سیاست کې هغه ټرننګ پوینټ، هغه د بدلون یو نقطه په پالیسی کې چې تر یو حده پورې ډېر بدلون پکې راغلی ده. نو هم د پاکستان حکومت هم امریکا او چین غواړي چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یو ځای شي.
کراسو بیرته خپل داخل ته د افغانستان حکومت او بل اخر د سولې عالی شورا ته په ځانګړې توګه، تاسو څو ځلې په عامه غونډه کې داسې ویلې دي چې د سولې د عالی شورا ترکیب باید بدل شي، او کومه تګلارې چې دی یا کوم سیستم چې دی دا باید بدل شي. واقعا څه مشکلات دي د سولې د عالی شورا په ترکیب کې یا په دې کړنلارې کې چې ساسو په نظر تاسو ورسره راضي نه یاست یا د پام وړ نتایج مونږ نه ترلاسه کړي، څه مشکلات تاسو ویني په سولې په شورا کې؟
کومای خو موجود د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې تر اوسه پورې جناب صلاح الدین ربانی د سولې د عالی شورا د رئیس په حیث باندې هغه دا مقام پرې خو د هغه وزیر خارجه سو وزارت خارجه ته لاړ، له هغه په دې خو باندې د سولې عالی شورا رئیس نه لري. ورسره د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې ډېر داسې آزاد چې هغه ډیر مفید نه دی ورخه سوی لپاره د سولې د عالی شورا د سولې د پروسې لپاره. نو جناب ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی په وروار باندې وعده کوي، ژمنه کوي چې موږ به د سولې د عالی شورا رئیس ټاکو، ورسره به دې کې بدلون رامنځته کوو، یو میکانیزم به ورته جوړو، دغه سي اغیزمن او مؤثر میکانیزم چې د سولې عالی شورا وکولای شي د غپ چوکاټ کې د نینې د وسلوال مخالفینو سره د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې د نینې مذاکرات وکړي. دا تر اوسه پورې د ژمنې د وعدې په حد کې پاتې شوې ده، په عملي ډګر کې تر اوسه نه ده عملي شوې. اوس موږ امیدونه پیدا شوې دي، په دې تیرو باندې کې موږ د جناب ولسمشر سره په دې لړ باندې لیدنې کتنې لرلې، هغوی ژمنه وکوله چې دغه وعدې به زه زر تر زره پلي کوم. موږ هم لږ امیدوار یو چې ډېر ژر به د سولې د عالی شورا د پاره کوم رئیس تعین شي، او په دې جوړښت کې به یې بدلون راشي، څه میکانیزم کې به یې تغییر راشي، یو مؤثر ډول باندې به څه د روغ جوړې پالیسي به مطرح شي، خصوصا په ځانګړې توګه کله چې روډ میپ یا نقشه لاره تکمیلي شي. نو زموږ به هیله دا وي چې د دغې تګلارې د پلي کېدلو ټول صلاحیت او اختیار باید د سولې د عالی شورا سره وي. سولې د عالی شورا باید په ډیر غټ صلاحیت او قوت باندې د سولې د مذاکراتو دغه بهیر مخ باندې بوزي.
اوس پنه د لازم صلاحیت نه لري یا حکومت ته مداخله کوي که څنګه تاسو راځي نه ستدي حالت څخه؟
که څه هم د سولې شورا تر اوسه پورې په ټولو مذاکراتو کې داخله ده، د تیر جولای په مذاکراتو کې د سولې د مذاکراتي ټیم مشري اجساب الدین محمد کولای چې د سولې عالی شورا یو غړی دی، د اسلام آباد او د کابل په دې موجوده نږدې ناستو کې د سولې د عالی شورا احزاب کې وجود درلود، هم یې خپل نظریات وړاندې کول، هم یې د هغوی نظریات موږ ته انتقال کړل. تر دومره حده پورې ده ولې په بشپړه توګه تر اوسه پورې دغه پروسه د سولې د عالی شورا د چوکاټ نه په مخ باندې نه ده بیولې سوې، چې دا هغه نقیصه ده چې پخوا باندې هم د سولې د عالی شورا مؤثریت او اغېزمنتوب ته نقصان رسولی ده، او اوس هم په دې توګه د سولې د عالی شورا هغه مؤثریت ته نقصان رسوي.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه مجاهد صاحب غواړم وپوښتم چې واقعا که چېرې د سولې د خبرو په نتیجه کې یو تعداد وسلوال مخالفین راځي د حکومت سره یوځای کېږي، بالاخره سوله کوي، او یو تعداد یې نه کوي، یا ځکه چې طالبان هم اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي، عمدتاً په دوو ډلو باندې، فکر کوي په داسې حالاتو کې دا پروسه د سولې موږ تاسو کامیابه ګڼلی شو، ځکه چې نوره ډله به بیا هم خپل وسلوال مخالفت ته دوام ورکوي، یا په یو نوم په بل نوم باندې. فکر کوي په داسې حالات کې دا د سولې خبرې واقعا بریالۍ ګڼلی شو؟
ښه، د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسلوالې ډلې د افغانستان په سیاسي پروسه کې راښکیلې شي او رایوځای شي. نه باید موږ هغه غلطي بیا تکرار کړو کوم چې په بند کې تر سره شوی ولا، چې د افغان د طالبان اسلامي تحریک او حزب اسلامي د حکمتیار صاحب د سیاسي پروسه نه دی باندې پریښولو، او هغه ته په کم سترګ باندې کتلی و چې نن متاسفانه موږ په افغانستان کې په زرهاو معصومي چهره له لاسه ورته ورکړي دي. افغانستان د پرمختګ له بهیر نه ډیر وروسته پاتې شوی دی، نو زموږ به کوشش دا وي چې ټولې وسلوالې ډلې دي مذاکراتو په دې پروسه کې شامل شي. همچنان د طالبان د اسلامي تحریک نن به موږ غوښتنه دا وی چې د یو واحد قیادت لمخې مذاکرات هم استراسي او خپل وړي وړي ډلې ټولې په خلا کې او د دې په بین کې دا اوس هم د پخلاینې ډلې د علماو کار کوي چې سره متحد شي. خدا پس موږ هڅه وي، خو که ممکن نه وي، انګریزي کې مثال ده سمثینګ از بیټر دین نثینګ، که یو څوک هم یو ډله دوه ډله هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یوځای کیږي په عادلانه ډول باندې، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي.
بلې، ډېر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ چې موږ وخت راکړئ.
په تاسو نه مننه، مهرباني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.